ځکه خو الله تعالی وفرمایل چې ارادیتم بالحیاۃ الدنیا من الاخره، آیا تاسو د دنیا په ژوند راضی شوی د آخرت نه؟ تاسو خوایي چې ستاسو ایمان په آخرت باندې دی، په داسې موقع باندې اوس تاسو د دنیا په ژوند باندې راضی شوی چې نه زموږ فصلونه ریبل واله دي، میوې شوکول واله دي، مونږ د سورو لاندې آرام کول غواړو، تاسو په دنیا باندې راضی شوی. حالانکه فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، نو ندی د دنیا سامان د آخرت په مقابله کې مګر ډیر لږ. څومره به وګټئ او څومره به راغونډ کړئ، څومره فایده به اوچته کړئ د دنیا د سامان نه. دنیا خو ډیره لږه ده، ډیره کمه ده د آخرت په مقابله کې. دغه شان د دنیا تکلیفونه، د دې پریشانۍ، د دې غمونه د آخرت په مقابله کې ډیر کم دي. د دې ځې نعمتونه هم د آخرت په مقابله کې ډیر کم دي. دا و هغه فرق چې په یو مؤمن او منافق کې و، ځکه چې کله مؤمن په دې خبره یقین ساتي نو د هغو د پاره دا دنیا بیا هیڅ هم نه وي، د هغې بیا هیڅ فایده هم نه وي. د دنیا فایده بیا هغو ته ډیره وړه ښکاري، په دې وجه هغه په ځمکه پورې ننخلي، بلکې هغه د الله تعالی په لاره کې اوزي. او منافق ته د دنیا فایدې ډیرې لوی ښکاري چې څنګه پرېږدم، دا څنګه دا هر څه پرېږدم، هغه نشي پاسېدی. او کمزوري ایمان والے هم نه پاسي چې څنګه به د سفر تکلیفونه برداشت کوم، چې دلته په آرام سره کینم، د ونو سوري انجوي کړم، دلته خوراکونه دي او دا خو د مزې ورځې دي، په دې ورځې کې څنګه لاړ شم؟ الله تعالی فرمایي چې تو په آخرت باندې ایمان ساتې. دا تپوس مونږ له ځانونو نه هم کول پکار دي چې کله هم د دنیا فائدې ډیر لوی مونږ ته په نظر راشي، او چې کله د دنیا سختۍ ډیرې سختي ښکار شي بندتا، او د دې ځای غمونه درانه شي بندتا، د دنیا نقصان بندتا ډیر لوی ښکار شي، د دې ځای بیماری، د دې ځای مسلې، د دې ځای مصیبتونه او د دې ځای پریشانۍ چې کله بندتا ډیر لوی ښکار شي، چې زړه د بنده تنگ شي، چې تاسو ته محسوس شي چې اوس سو شو، بس زندگی ختمه شوه، هغه وخت ته پوسو کړی ارادیتم بالحیاۃ الدنیا من الاخره فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الاخره الا قلیل، نو آیا تاسو راضی شوی د دنیا په ژوند باندې د آخرت په مقابله کې؟ د دنیا سامان نه دی د آخرت په مقابله کې مګر ډیر کم. کو ډیر هم لوی ښکاری لیکن دا هر څه ډیر کم دی، ډیر قلیل دی د آخرت په مقابله کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا او آخرت مقابله وکړه او وی فرمایل چې دا دنیا د آخرت په مقابله کې داسې ده چې لکه څوک خپل ګوته په سمندر کې ډوبه کړي، نو چې څومره اوبه په دې ګوته پورې اونخلي د سمندر په مقابله کې، نو داسې دنیا ده د آخرت په مقابله کې. دا دنیا عارضی ده لیکن بیا هم د دې غمونه ډیر لوی دي، ډیر ګران او مشکل دي. او که د آخرت په باره کې سوچ وکړئ چې هغه څومره اوږد دی، او که په هغې کې غم میلاو شي نو هغه به څومره لوی وي. دا دنیا به درنه بیا هیره شي. او که د آخرت د نعمتونو سوچ مو وکړو کنه چې هغه نعمتونه څومره لوی دي، نو د دې دنیا نعمتونه به درته ډیر واړو ښکاره شي. چې کله د انسان نظر صرف په دنیا وي نو بیا هغه وایي چې هاي د دې ځای غمونه ډیر لوی دي، د دې ځای نعمتونه ډیر لوی دي، دا نعمتونه نشو پرېښودی، هاي دا نعمتونه مونږ څنګه پرېږدو، ځکه چې د آخرت نعمتونه د نظرونو نه پټ دي. او دا غمونه ځکه ډیر لوی دي چې د آخرت سزاګانې او د هغه ځای عذابونه د نظر نه لري دي. عبدالعزیز بن مروان چې کله وفات کېدو نو خپل کفن یې راوغوښتو، هغې ته یې وکتل او وی فرمایل بس زما خو په دنیا کې هم دومره حصه وه، دومره دنیا زوړم بس. او بیا یې شا کړه او په جړا شو چې اے دنیا، ستا زیاته هم کمه ده او ستا کمه خو ډیره کمه ده، افسوس چې مونږ په دوکه کې پاتې شو. د دې ایمان د راسخ کولو ضرورت دی. مونږ وایو په قرآن کې چې د دنیا ژوند ډیر لږ دی، دا خبرې خو اوس مونږ ته رټ شوي دي، مګر دا ایمان زمونږ په زړونو کې نه دی راسخ شوی، نه دی دا پوخ شوی تر نن ورځې پورې زموږ په زړونو کې. د دې د پخولو ضرورت دی، بار بار د دې د یادګیرنې ضرورت دی. په دې دنیا کې دومره تاثیر دی، او شیطان هغه وخت ویلی وو چې اے الله زبا انسان ته دا دنیا ډیر لوی ښکار کړم چې د دینه به ستا جنت هیر شي د دې غمونه به ورته دومره لوی کړم چې د دینه به د جهنم غمونه هیر شي او واقعي نن انسان سمره په دې دنیا کې خپل طاقت لګوي او سمره د خپل ژوند قیمتي ورځي لګوي سمره هر څه لګوي او د دې زینه د ځان سره سوړي صرف یو کفن نو دومره مصیبتونه انسان چتوي صرف د یو کفن د پاره تاسو د لغړ بدن سره دنیا ته راغلی وی او د ځان سره سوړی صرف یو کفن سبحان الله په دې خبر ځان پوه کړئ ډیر کم به درته ښکاره شي د دې ځای راحتي او هر څه قلیل دي قلیل دي چې یو طرف ته دومره غټه فایده وي او بل طرف ته ډیره لږه فایده وي چې یو طرف ته محل وي او بل طرف ته جومپړی وي نو بنده به څو اخلي جومپړی لا هم ډیره ده چې یو تینکه وي هغه به څو اخلي لیکن مونږ د دې دپاره څنګه څنګه کوششونه کوو الله اکبر نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ته بس په دې باندې راضي شوې بس دومره ستا په کار ده تاسو خو به وي چې تاسو اخرت منل واله یې د اخرت منل واله ولې داسې وي هغو ته خو پته وي چې اخرت خو ډیر لوی دی انفینټ دی چېرته هم نه ختمېدو واله دی او دنیا قلیل ده ډیره کمه ده خلکو ته شپېتو کاله ژوند هم داسې ښکاري لکه چې ډیر اوږد ژوند دی او تاسو کتلی دي چې خلک د څنګه د دنیا نه ځي او دا هم چې لا چاته میلاو شي د صحت سره الله اکبر نو دا خبره د چا په زړه کې راسخیږي چې څوک واقعي مؤمن وي نو موږ له پکار دي چې خپل زړونو ته وګورو چې چېرته زه خو په دې دنیا باندې نه یم راضي شوی چې بس تا ماته میلاو شي په دې پسې هلاکېږم مړه کېږم چې په هر خواهش مې سا وځي چې ماته دا شی میلاو شوې هغه شی میلاو شوې بس تو په دې باندې راضي شوې دومره لږه شان ستا په کار ده او د آخرت نعمتونه در نه هېر شو ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي چې موږ نبیان د آخرت د یاد سره خالص کړي وو چې د هغوی په ذهن باندې هر وخت آخرت وي آخرت کور به هم هغوی ته یاد وو او که چېرې موږ هم غواړو چې دا قرآن زموږ زړه ته ورسي چې د دې نور ماته میلاو شوی دی او کنه نو د هغې موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې نښې ښیلي دي د دې درې خبرونه پته لګي چې زما زړه نوراني شوی دی او کنه اولنۍ خبره دا ده چې د دنیا نه د بنده زړه پاسي بیا دا کپړې کالي کور د دې دنیا مقابلې برانډ نیم سیزونه زما ګاډی دا کومه ډرامه ده کوم فلم دی کوم اکټر دی کوم سنگر دی د دې شوق بیا پاتې نه شي داسې نه وي چې لکه چرته لرې شاړې ځایونو ته لاړ شي بلکې د هغو سوچ بدل شي بیا دا دنیا د مستۍ ځای پاتې نه شي بیا داسې نه وي چې یا بنده ټوله ورځ کار کوي مزې کوي او اودو کېږي بس بیا هغه وایي چې نن د عمل او نن د حساب ورځ نه ده د حساب ورځ چې وي نو عمل به ختم شوی وي دا خو د عمل ځای دی زما خو یو ساعت ډیر قیمتي دی زه څنګه دا ضایع کولی شم بیا د هغو دا قسمه سوچونه وي هغه وایي چې دلته ماته اوسېدل دي لیکن د همیشه د پاره نه چې هغه سحر کړي نو د ماښام انتظار نه کوي چې ماښام کړي نو هغه دا سوچ نه کوي چې سحر به وي صحت ته د غنیمت په نظر ګوري د بیمارۍ د راتلو نه مخکې هغه خپل ځان له تیاری کوي دویم د هغو د جنت شوق زیات شي او د جنت شوق بیا په بنده باندې منډه وهي چې کله زموږ د یو کار شوق وي نو د هغې لپاره څنګه خوبونه قربانوو د هغوی بیا د جامو د جوړولو د کورونو د صفا کولو د لوښو د جمع کولو نه وي بلکې د جنت شوق وي بیا او چې دا شوق شي د بنده نو بیا ورته هر کار کول آسان شي دریم د مرګ فکری سیوا شي د دې غم ورسره شي یعنی بیا د دې ژوند نه زیات تاغو سره دا فکر وي چې سبا له به څه کېږي زما به څه کېږي د مرګ د فکر مطلب دا نه دی چې هغه د مرګ نه ویرېدل شروع کړي چې هی چېرته مړ نه شم نه هغه د مرګ دپاره تیاری کوي دا تیاری شروع کړي او هر وخت په دې تیاری کې لګیا وي دا فکر کوي چې الله تعالی له به زه څه جواب ورکوم لکه څنګه چې ابو هریره رضی الله عنه وو د هغو سره څنګه فکر وو چې د مرګ په وخت کې په جړا شو خلکو ترینه تپوس وکړو چې ستا سره د دنیا د تلو غم دی هغوی چې نه دا سفر ډیر اوږد دی او سامان ډیر لږ دی زما سره. ما په داسې ځای کې شپه کړې ده چې ما ته پته نشته مخکې جنت دی او که جهنم. ما ته څه پته ده چې زما کوم منزل دی؟ دا شوق لګي بیا، دا ویره او دا فکر ولګي بنده ته چې څنګه به وي زما آخرت. هغوی بیا په غفلتونو کې نه وي. الله اکبر، داسې حالی شي بیا د دې ځاینۍ زړه پاسي بیا. الله اکبر. او الله تعالی فرمایي چې دا په تاسو څو شو؟ تاسو وطن نه غواړئ؟ د الله په لاره کې څه ورکول نه غواړئ؟ تاسو په ځمکه پورې لګېدلې په دنیا باندې تاسو داسې راضي شوئ؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. كچري تاسو اونوزي نو تاسو لب دردناك عذاب در کريشي. الله تعالی فرمایل چې کچري تاسو اونوتي، کچري تاسو ته دا رب دا فیصله منظوره نوي و تل ستاسو نوي خوخ، نو دا غي بیا دا نتیجه ده، دا ریزلت ده. و دا ستاسو دا انسانانو سره سو معامله نه ده چې کوئی کړنو هم ښه ده او کوئی نه کړنو هم خیر دی. نه، دا معامله ستاسو د رب سره ده، او بیا به هغه داسې عذاب درکړي چې بیا به انسان ته پته هم ونه لګي چې دا هغه د کوم ځای نه ونیولی شو. دا وړه خبره نه ده. ګورئ، مخکې وروستې داسې آیتونه نه دي راغلي. مونږ د جنګ احد متعلق ووی، د بدر متعلق مو ووی، صحابه کرام رضی الله عنهم پاتې شوي وو، لیکن په دې جنګ تبوک کې ولې دومره سخت آیتونه راغلل؟ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري غزوه وه. دا ډېر غټ ټیسټ و، او په دې کې د یو بنده ضرورت و، او مقابله د چا سره وه؟ د یو سر ضرورت و، او د یو بنده نه تلل ډېر غټ فرق پرې باسو. د یو انسان ضرورت و دین ته. نو په دې وخت کې تاسو وایئ چې نه، زما بال بچي به څه کوي، فصلونه به څه کوي؟ کچری په دې وخت اونوتې نو الله تعالی به تاله دردناک عذاب درکړي، ځکه چې دا فرض عین و. او په دې باندې ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا، تاسو به الله تعالی بدل کړي او ستاسو په ځای به یو بل قوم راولي، او تاسو به د الله هیڅ نقصان هم اونه کړی شئ. والله علی کل شیء قدیر، الله تعالی خو په هر څیز باندې قدرت لري. دا چا ته ویلی کیږي؟ دا هغوی ته ویلی کیږي چې څوک صحابه وو، څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری وو، هغوی ته فرمایلی کیږي. او دا سوړه خبره نه ده. کچری تاسو اونه ځئ نو ستاسو په ځای به الله تعالی نور خلک راولي، او دا هغه خلک دی چا چې مکه فتح کړې وه، او هغوی به سوچونه کوي چې مونږ خو ډیر غټ کار کړی دی. الله تعالی فرمایي چې الله ته د هیڅ چا ضرورت نشته. کچرې تاسو نه یې نو نور به راشي، که نور نه وي نو نور به راشي. دا زموږ لپاره دومره د ویښېدو خبره ده. که نه، انسان کله ډیر مطمئن شي چې کله هغه وړه شان قرباني ورکړي چې اوس خو زه محفوظه یم، تا به کړي وي، لیکن که اوس اونوځې نو الله تعالی ته ستاسو هیڅ ضرورت نشته. چوټي کړئ تاسو، الله تعالی به نور خلک راولي ستاسو په ځای. نو آیا بیا مونږ د معمولی نیکۍ سره خپل ځان محفوظه ګڼلی شو؟ آیا مونږ په دې خبره مطمئن کیدی شو چې بس دا پوره ده؟ نن کو د الله تعالی دین ته ضرورت وي، نن کو امت مسلمه پانسی، نن کو چرې تاسو پانسی، نو الله تعالی به ستاسو په ځای نور خلک راولي. د الله تعالی دین د هیڅ چا محتاج نه دی. ستاسو په ځای به نور خلک راشي. خپل ځان محفوظه مه ګڼئ. او مونږ خلک وایو چې کدا کار ما پریښودو نو بیا به دی ته پته ولګي. اوس خو زما خبره څوک نه اوري، بس ما دومره وکړه. او اوس چې په چا باندې کول غواړئ نو په هغو باندې وکړئ. نو ګورئ، د الله کار ودرېږي نه، د الله کار د هیچ چا هم محتاج نه دی. ګورئ، غټ غټ اولیاء الله راغلل او هغوی لاړل، د هغوی په ځای نور راغلل. دغه شان غټ غټ علما راغلل، د هغوی په ځای نور راغلل. مونږ داسې نشو ویلی چې که دا کس لاړو نو نعوذ بالله اسلام به ختم شي. نه، اسلام د هیچ چا محتاج نه دی. یو لاړ شي او بل د هغو په ځای راشي. دغه شان که څوک وایي چې زه دا کار نه کوم نو د الله کار به نه کیږي، لیکن الله زما محتاج نه دی او نه ستا محتاج دی، د هیچ چا هم نه دی محتاجه. که زه سوچ وکړم چې زه نه یم نو دې ته به سبق څوک ښیي؟ نو د دې سبق به بیا څنګه چلیږي؟ نه، دا به بل څوک وکړي بیا. دا الله تعالی مونږ له عزت را کوي چې مونږ له توفیق را کړی. کوڅوک وایي چې زه طالب علم جوړ نشم نو بیا به سکیږي، بیا به کلاس ختم شي، نو داسې هیڅ هم نوي. نو هغوی ته الله تعالی فرمایي چې کو تاسو اونوځئ نو الله به درله داسې دردناک عذاب درکړي. او واقعي په یو حدیث کې راځي چې کله تاسو په اخیستو اخیستو کې مشغول شئ او په خپلو کاروبارونو او د غوایانو په لکۍ نیولو کې مشغول شئ، یعنی په زمینداری کې، او جهاد پرېږدئ، نو الله تعالی به تاسو داسې خوار کړي او هغه به درنه نه لري کوي چې تر څو پورې تاسو خپل دینی کارونو ته واپس نشئ، یعنی ستاسو نه به ذلت تر هغې پورې نه لري کوي چې تر څو پورې تاسو دین ته واپس نه یې راغلي. دا د ابو داود روایت دی. نو تاسو څه سوچ کوئ؟ کچری تاسو دا کار نه کوئ نو په دنیا کې به هم د ذلت عذاب راځي او په آخرت کې هم. نو هغوی ته خو خاص طور ویلی شو چې تاسو ته وتل دي، د دې نه علاوه مو بله لاره نشته. بس او بیا الله تعالی وفرمایل، او دا ډیره زبردست خبره ده، په دې کې ډیره غټه غصه ده. ګورئ، کیدی شي چې د ځینو خلکو دا خیال وي چې هم مونږ یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري، او که مونږ د هغو ملګرتیا ونه کړو نو بیا به څه کیږي. او یا چې هغوی ته ویلی شي چې تاسو له به عذاب درکړی شي، نو چېرته د هغوی ذهن له دا خبره رانه شي چې شاید د الله مونږ ته ډیر غټ ضرورت دی، که مونږ لاړ شو نو دین به بچ کړو، او که مونږ لاړ نه شو نو د دین دفاع به بیا څنګه کیږي. یا دا چې د دین د سربلندۍ مونږ ته ضرورت دی. نو دلته الله تعالی دا خبره واضحه کوي چې تاریخ را وباسئ او وګورئ، یاد کړئ چې یو وخت هغه هم و. الا تنصروه، کو چرې تاسو مدد نه کوئ، د چا مدد؟ دلته د هو ضمیر کوم طرف ته ځي، یعنی کو تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدد و نه کړئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدد څنګه؟ یعنی کو تاسو د دې دین په مشن کې د هغو مدد و نه کړئ، د کوم مشن د پاره چې هغو خپل ژوند لګولی و. صرف فناتون ویلو باندې کار نه کیږي، او نه د تسبیح ویلو سره کار کیږي چې بنده درود شریف وایي. که چېرې تاسو د هغو د دین په مشن کې مدد ونه کړئ نو فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا، نو یاد کړئ یقینا که ستاسو نه هېره شوي وي خبره، نو الله تعالی د هغو مدد کړی و. سوخ اذ اخرجه الذين كفروا، نو یاد کړئ هغه وخت چې کله ایستلی و هغه خلکو چا چې کفر کړی و. کومو خلکو هغه ایستلی و؟ مشرکین مکه. کله ایستلی و؟ چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جان ته دومره خطره وه چې کله هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ګیر کړی و، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه وتلی و د هغه ځای نه. یاد مو دي د هجرت چې کوم سفر و؟ هغه وخت چې کله قریشي مکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم استلی و، نو هغه وخت سو ثانی اثنین اذ هما فی الغار، چې هغه دویم و په دوو کې چې کله هغوی دواړه په غار کې وو. هغوی څومره کسان وو؟ صرف دوه. هغوی په غار کې وو. اذ یقول لصاحبه، چې کله هغو خپل ملګري ته وی لا تحزن ان الله معنا، غم مکوه، بشک الله تعالی زمونږ سره دی. که چېرې تاسو نن زما د نبی مدد نه کول غواړئ که نه، نو مه کوئ. الله تعالی ته نشته ستاسو ضرورت. الله تعالی خو هغه وخت مدد کړی و د خپل نبی چې کله هغوی صرف دوه وو، او اوس خو دومره په زرګونو خلک مسلمانان شوي وو. هغوی خو هغه وخت صرف دوه کسان وو، بې یار او مددګار وو، او څنګه ووتل له هغه ځای نه؟ په غاری سور کې درې ورځې تیری کړې وې، او کافران داسې په هغوی ورپسې وو لکه د شرمخانو. هغوی د سلو خانو انعام ایښی و د هغو په سر باندې چې څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندی یا مړو نیسي او رای وړي، د سلو خانو انعام به ورته میلاویږي. او هغوی په دې وخت په غار کې وو، صرف دوه کسان وو، او هغوی د دو په سر د پاسه راغلي وو، تر دې چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي په دوو کې دویم کس ته چې کله هغوی دواړه په غار کې وو، نو هغه وخت هم الله تعالی مدد کړی و. او هغه وخت ابو بکر صدیق رضی الله عنه وفرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله، دی خو بالکل زموږ د پاسه ولاړ دي، کچری دوی خپلو خپو طرف ته وګوري نو دی به مونږ وویني. نو هغه وخت هم الله تعالی مدد کړی وو، یعنی کافران د غار په خوله کې ولاړ وو. سوچ کوي، او هغه غار لاندې طرف ته وو، ښکته ځمکې طرف ته، او د هغې خوله ډېره تنګه وه. او هغوی بره راغلو او ودرېدل. هغوی د ځان سره یو تلاش کول والا راوستی وو. هغه کافی ماهر وو په تلاش کولو کې. هغوی چې د دې ځای پورې هغوی راغلي دي، نو هغوی ولاړ وو او خبرې کولې. او د ابوبکر صدیق سره خپل فکر نه دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فکر دی وسره. نو هغه فرمایي چې کدی د خپلو قدمونو نشانونو ته وګوري، نو زموږ د قدمونو نشانونه به ورته هم ښکاره شي چې مونږ په غار کې یو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اے ابوبکر، ستا د هغه دوو په باره کې څه خیال دی چې د هغوی دریم الله وي؟ دا په بخاری کې دی. نو الله تعالی هغه وخت هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدد وکړو. الله اکبر. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره غار ثور ته لاړو. هغوی یا رسول الله، اوله تو غار ته مه ورځه، اوله زه ورځم که څه خطرناک شی وي، که ماله نقصان راکړي نو خیر دی، خو چې تاسو محفوظه یې. چې هغه غار ته ورننوتو، نو په هغې کې ډېر سوري وو. نو هغه خپل سادر اوشلوه او ټول سوري بند کړل. یو سوری ترېنه پاتې شو، نو هغې ته یې خپله خپه کېښوده، ځکه چې هغه وېرېدو چې دلته ماران او لړمانان کېدی شي. بیا یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دننه بوتلو، او دا وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اصلي محبت کول واله. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دننه راغی، نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په غېږ کې سر کېښودو او اودو شو. او هم هغسې وشوه چې مار د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپو چیچله، لیکن هغه د خپل ځای نه ونه خوځېدو. سوچ کوئ، دومره په درد او تکلیف کې وو او نړقېدو چې چېرته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګې کلاو نه شي او هغو ته تکلیف ونه رسي. د هغو اوخ کې وبایدې، لیکن د خولې نه یې د سي آواز هم راونوتو. او چې د هغو اوخ کې راوغورځېدې، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ باندې راولوېدې. او د هغې په وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم راپاسېدو چې څه وجه ده. وی فرمایل چې پتا دې زما مور او پلار قربان شي، زمار اوچیچلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو په خپه خپلې لاړې مبارکې ولګولې، نو د هغو د خپې نه ټول تکلیف لرې شو. دومره اخلاص و په ابوبکر رضی الله عنه کې. یو ورځ حضرت عائشه رضی الله عنها ستورو ته کتل، نو هغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله، د دې ستورو امره هم نه چا نیکی کیدی شي؟ نو هغوی چې ها، د عمر نیکی د ستورو برابر دي. نو هغې تپوس وکړو چې زما د پلار ابوبکر، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د ابوبکر د یوې شپې نیکی د هغې یوې شپې چې هغو زما سره په غار کې کړی وه، د عمر د ټول عمر د نیکو نه زیاته ده. ځکه به حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې که ابوبکر ماله د دغې یوې شپې نیکي راکړي، نو زما دې د ټول عمر نیکۍ واخلي. او وی فرمایل چې زه تا ته د هغې یوې شپې او یوې ورځې متعلق ونه ویم. حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل، نو راوي ورته وی چې ها، حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې شپه خو هغه وه چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په هجرت کې کړی وه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه به کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته کېدو او تلو به، او کله به د هغو شا ته کېدو او تلو به. کله به ښی طرف ته تلو او کله به ګس طرف ته تلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې څه خبره ده؟ نو هغوی چې زه څلور طرف ته ستانه په دې وجه باندې ځم چې چېرته څوک ناڅاپه حمله ونه کړي. که حمله کوي، نو چې په ما وکړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه شپه روان وو، تر دې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپې مبارکي ستړي شوې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه په اوږه کړو او په منډه روان شو، تر دې چې د غاری سور خواته ورسېدل. هلته هغو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوز کړو. سوچ کوئ، داسې څوک کولی شي؟ هغه خو هم دومره سفر کړی وو او روان وو کنه. او وی فرمایل چې ستا دې په هغه ذات قسم وي چا چې ته د حق سره رالېږلی یې، ته به غار ته اوله نه ځې، اوله به زه ځم. الله اکبر. دا واقعه په الوداع والنهایه کې ده، او په دې وجه ثانیس نین دی په دوو کې دویم دی هغه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ټولو ته د دین دعوت ورکړی و نو په دویم نمبر ایمان راوړو والی هم ابوبکر صدیق رضی الله عنه و. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما سره په غار کې هم ابوبکر و او زما په حوض به هم هغه زما ملګری وي. دا روایت په ترمذی کې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ټولو خلکو نه زیات احسان په ما باندې د ابوبکر صدیق دی، د مال هم او د سیزونو هم د صحبت هم. کچری ما څوک خپل قلیل جوړولی شوی نو ابوبکر به مې جوړ کړی و. او دا هم فرمایلی وو چې مسجد طرف ته یوه کړکۍ هم مه کلاوهئ، صرف د ابوبکر کړکۍ کلاو کړئ. دای د وفات په وخت باندې فرمایلی وو. او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تحزن معنا، په دې جواب کې تاسو ته سو په نظر راځي، سکون، هیڅ ګبراهټ نشته. او مونږ خلک څنګه زر ګبراو شو؟ او زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یقین په الله تعالی باندې وګورئ او څومره سکون و. او واقعي چې څوک د دې لپاره کوشش کوي نو الله تعالی بیا سکینت نازلوي. فانزل الله سکینته علیه، نو الله تعالی نازل کړو سکینت په هغه باندې. او یوه بله خبره د نوټ کولو د دلته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ان الله معنا، زموږ د دوانو سره الله تعالی دی. په دې کې ابوبکر هم شریک کړو. د دې نه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د فضیلت پته لګي چې الله زموږ د دوانو سره دی. نو د دې خبرې په کانټیکس پوه شوئ چې کو تاسو مدد و نکړئ او یا نن څوک نوزي نو دا سوچ مه کوئ چې دا کار به پاتې شي، او دا سوچ مه کوئ چې پته نشته چې د الله تعالی تاسو ته څومره ضرورت دی. چې الله تعالی کله د خپل نبی مدد هغه وخت کړی وو چې هیڅ څوک نه وو د هغو سره د هجرت په وخت کې. په دې کې دومره غټ سبق دی کنه چې هغه رب هغه وخت مدد کړی وو نو هغه نن هم دا دین اوچتولی شي، هغه نن هم حالات بدلولی شي. مونږ مایوس شو چې اوس هیڅ هم نشي کېدی، اوس به څه کېږي؟ نه، رب کولی شي. هغه وخت هم هغه مدد کړی وو کنه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې وو او یو حضرت خدیجه رضی الله عنه ایمان راوړی وو او یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان راوړی وو. هغه وخت چې کله اسلام بالکل اجنبی وو هغه وخت هم الله تعالی مدد کړی وو. خلکو وی چې دا خو تو عجیبه خبرې کوي، دا لا څنګه خبرې دي؟ هغه وخت هم الله تعالی مدد کړی وو. فانزل الله وسکینته علیه، نو هغه نازل کړو خپل سکینت په هغه باندې. سکینت سوی د زړه سکون چې په هغه کې ویره نه وي. او سکینت نازلیږي د برنه، د الله تعالی د طرف نه. چې کله ګبراهټ وي، ډیپریشن وي، نو د الله تعالی نه سکینت غواړي او هغه هغه کس لور کوي چې څوک غواړي، چې څوک سکینت غواړي. و ایدهم بجنود لم تروها، او مدد وکړو د هغه لخکر سره چې هغه تاسو نه و لیدلې. کوم لخکر؟ د فرشتو په ذریعه هم مدد کړی وو. او دا ټول کائنات ته الله تعالی لخکر جوړېدی شي. کله جولا یعنی سپایډر هم دا غو لخکر جوړ شي. هر شی د الله تعالی لخکر دی او د الله تعالی د پاره کار کوي. او چې الله د چا د پاره وغواړي نو دا لخکر دا غو په خدمت کې ولګوي، او چې چا د پاره وغواړي نو دا غو خلاف ولګوي. د الله لخکر و هوا په غزوه احزاب کې، په هغه جنگ کې په کافرانو باندې هوا چلیدلې وه، د هغوی هر سوال وتل. دا د الله لخکر دی. کله الله تعالی ابابیل راولیږي خپل لخکر د هغې نه جوړ کړي، نو ابابیل هم د الله لخکر جوړېدی شي. کله سمندر هم د الله تعالی لخکر جوړ شي، چې د چا د پاره وغواړي نو په سمندر کې ور لاره جوړ کړي، او چې د چا د پاره وغواړي نو سمندر ډوب کړي. دا هم د الله لخکر دی. نو د الله لخکر صرف هغه پیژني. وجعل کلمه الذین کفروا السفلى، او کړه الله تعالی د کافرانو خبره ښکته. د کافرانو څه خبره وه؟ د کافرانو خبره دا وه چې دا دین به مونږ ختم کړو، دا به مونږ نه خوروو، او الله تعالی د کافرانو خبره کته کړه، نو الله تعالی د هغوی میشن کته کړو، او هغوی چې کوم کار کول غوښتل چې دا کار مونږ وکړو، نو الله تعالی هغوی کته کړل او اسلام ته غلبه میلاو شوه. وکلمة الله هي العليا، او د الله کلمه هم هغه اوچته ده. او دا خبره د نوټ کولو ده، د الله خبره اوچته ده. ولی ځکه چې کچرته دا خبره راغلې وي چې الله تعالی خپله خبره اوچته کړه او د هغوی خبره یې ښکته کړه، نو ولی د الله تعالی خبره چرته ښکته وه چې اوس بره شوه؟ نه، د الله تعالی خبره خو همیشه بره وه. او هم دا وجه ده چې جعل لفظ نه دی راغلی، ځکه چې د الله خبره چرته ښکته نه وه، د همیشه راسي اوچته وه. او هم هغه اوچت دی، د الله خبره څه ده؟ د هغو کلمه، د هغو دین. او هغه الله تعالی غالب کړو او خلکو ته یې وښیو، او په دې دنیا کې به د الله تعالی کلمه اوچته وي، نو په دنیا کې به هم دا خبره دلیل جوړ شي، دا خو ده اوچته، نو په دنیا کې به پروف شي. نو ځکه د الله تعالی خبره د هغو کلمه چې څوک د الله تعالی کلمه خپله کلمه جوړه کړي، نو یاد وساتئ دا خبره چې هغه هم اوچت شي، یعنی چې د الله تعالی میشن او د هغو کار څوک خپل کار جوړ کړي. والله عزیز حکیم، الله تعالی غالب دی، الله تعالی ډیر زبردست دی او حکمت والا دی، چې څوک کول غواړي نو هغه کوي. انفرو، او بیا هغه خبره وشوه. پوه شوئ؟ دا ټول آیتونه که تاسو په روانۍ سره ووایئ، یو ځل د وتلو دپاره وویلی شو چې که ونوځئ نو څه به وشي، او که تاسو ونوځئ نو دا سوچ مه کوئ چې دین ته ستاسو ضرورت دی. او بیا وویلی شو چې الله تعالی څنګه مدد وکړو، او اوس بیا وفرمایلی شو چې انفرو. څومره تاکید دی په دې خبره کې، څومره زور ورکړی شوی دی. وزئ، څنګه وزئ؟ خفافا وثقالا، خفیف یعنی سپک او ثقیل یعنی درانو. وزئ په هر حال کې، که تاسو سپک یې او که تاسو درانو یې. دلته د سپک او درون څه مطلب دی؟ بنده کله سپک وي چې کله آسانی وي، نو بیا وتل آسان وي، او درون کله وي چې کله مشقت وي، چې کله سختی وي. دغه شان چې کله بنده یوازې وي نو سپک وي، او چې د هغو سره خاندان وي، چې ښځه وي او بچی وي، نو بیا درون وي. هغوی ته ویلی شو چې په هر حال کې وزئ. او بل انسان څنګه سپک وي؟ چې وسله به سره ډیره وي نو بیا هغه زړور وي، او چې وسله به سره نه وي نو خپې درنې وي. بیا چې سورلی وي یعنی رایډ وي به سره، نو سپک وي، او چې بغیر د سورلی نه وي نو قدمونه درانه وي. دغه شان چې بنده ځوان وي نو سپک وي، او چې بوډا وي نو درون وي. او دغه شان چې بنده فارغ وي نو سپک وي، او چې مصروف وي نو درون وي. وتل ورته ګران وي. نو دلته د خفافه مطلب دی چې وتل ورته آسان وي، او د ثقاله چې وتل ورته ګران وي. چې طاقتور وي نو بیا سپک وي، او چې کمزوري وي نو درون وي. او چې بنده صحتمند وي نو وتل آسان وي، او چې بیماری وي نو وتل بیا مشکل وي. په خوشحالۍ کې آسان وي او په خفګان کې ګران وي. دغه شان چې د دنیا د کاروبار نه بنده فارغ وي نو سپک وي، او چې مصروف وي، کو زمینداری وي یا باغواني وي، نو وتل بیا ګران وي. نو په هر حال کې، کو ښه حالت وي او کو بد، خو تاسو ته به وتل وي. په یو حال کې هم تاسو وروستو نه شئ پاتې کېدی. دا هغه وخت و چې کله اسلام ته سخت ضرورت و. او بیا به تاسو په آیت 122 یعنی 132 کې وګورئ، او په سورۃ الفتح کې په آیا 17 کې، یعنی په 18 آیت کې، چې په هغو باندې هیڅ حرج نشته، هر کس دې وزي. مخکې به راځي چې مسلمانانو له وتل ضروري نه دي، هغوی ته بیا رخصت میلاو شو، لیکن د هغې نه مخکې د ټولو دپاره وتل ضروري وو. څه بهانه نه وه د چا دپاره. اوس چې څوک بهانه کوي نو د دې مطلب و چې هغه منافق دی. په روایتونو کې راځي چې یو ځل ابو طلحه رضی الله عنه د دې آیت تلاوت کوو، او فرمایلی وو چې زما خیال دی چې الله تعالی ټولو له بوډاګانو او ځوانانو له په جهاد باندې د تلو دعوت ورکړی دی، او وایي چې زما خوږو بچو، زما سامان تیار کړئ چې زه به د شام په جهاد کې ضرور شریکیږم. هغوی وایي چې ای بابا جانه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې خو تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره شریک شوي وی، او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې هم تاسو د مجاهدینو سره وی، او په خلافت فاروق کې تاسو په مجاهد باندې مشهور وای. اوس تاسو عمر د جهاد کولو نه دی، اوس تاسو آرام کوئ، په کور کې کینئ، آرام کوئ، مونږ به ستاسو طرف نه جنګیږو کنه. لیکن هغه خبره اونه منله او په هغه وخت باندې د کور نه ووتو. د سمندر پار د تلو د پاره کشتۍ واخیسته او ډیرې ورځې په سمندر کې په لاره باندې تیرې شوې، او چې بالکل مینځ ته ورسېدو نو هغه وفات شو. نه ورځې کشتۍ روانه وه، نه سو جزیره راغله او نه وچه. د هغې نه پس یو ځای ته ورسېدل، نو هلته یې هغه دفن کړو، خښی کړو، او په دې نه ورځو کې د هغو جسم چې څنګه وو نو هغه شان وو، یعنی نه وو خراب شوی. سبحان الله. نو دلته وفرمایلی شو چې په هر حال کې به وځئ. مخکې به آیت راځي 91، په هغې کې بیا بوډاګانو او بیمارانو او فقیرانو له رخصت ورکړی شو. وجاهدوا باموالكم وانفسكم، او جهاد کوي د خپل مالونو سره او د خپل نفسونو سره. په هرې طریقې سره جهاد کوي، خپل مالونه هم لګوي او ځانونه هم لګوي، چې تاسو د دې خبرې ثبوت ورکړئ چې ها مونږ د الله په لاره کې رښتینی یو. چې د چا سره مال او صحت وي نو هغوی دې دواړه استعمال کړي، چې چا سره مال نه وي نو خپل ځان دې ولګوي. چې څوک بیمار معذور دی یا کمزوری دی نو صرف مال دې ولګوي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې چا یو غازی له سامان ورکړو د الله په لاره کې نو هغه هم جهاد وکړو، او چې چا د یو غازی د خاندان والو خیال ساتو او د هغوی سره نیکی وکړه نو هغه هم جهاد وکړو. دا روایت په مسلم کې دی چې د چا سره څنګه استطاعت وي نو هغه شان به د هغو حصه وي په دې جنگ کې. بیا ګورو چې مسلمانانو د دې حکم د راتلو نه پس ځانونه خو لګولي وو، لیکن مال څنګه لګولی وو؟ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې ورکړی د الله په لاره کې چې څه هم څوک درکولی شي نو ورکړی، ځکه چې ضرورت وو. نو سبحان الله، مسلمانانو د یو بل نه مخکې کېدل په مقابله کې، او د ټولو نه مخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل مال راوړو، او دا هغه غزوه وه چې ابوبکر رضی الله عنه د خپل کور ټول مال راوړی وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس نه وو کړی چې تا څومره مال راوړی دی. دا تپوس یې نه کړو، بلکې هغه ورته وویل چې تا څو پرېښودل خپل کور والو ته. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفرمایل چې د کور والو دپاره الله او د هغو رسول کافی دی. حضرت عثمان رضی الله عنه یو قافله تیار کړې وه چې په هغې باندې کومه کجاوه وه. د کجاوې سره هغو دوه سره دوه سوه اوښان ورکړي وو، او دوه سوه اوقیه چې تقریبا یو کم دیرش کیلو چاندی وه، یعنی سپین زر، ټوله یې صدقه کړه. بیا یې سل اوښان راوړل د کجاوې سره، او د هغې نه پسې زر دینار راوړل، او پنځ نیم کیلو د سرو زرو سکې وې، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غېږه کې کېښودې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه الټه پلټه کولې او وی به چې د نن نه پس عثمان کو هر سوکړي نو هغه ته به نقصان نه میلاویږي. حضرت عثمان رضی الله عنه بیا صدقه وکړه، تر دې چې د هغو د صدقې تعداد د نقد مال نه علاوه نه سوه اوښان او سل اسونو پورې وو، او دومره صرف حضرت عثمان په یوازې ورکړي وه. او عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه هغه دوه سوه اوقیه، یعنی یو کم دیش کیلو چاندی ورکړی وه، او حضرت ابوبکر رضی الله عنه خو هر سو راوړی وو، هغو څلور زره درهم ورکړی وو، او حضرت عمر رضی الله عنه د خپل کور نیم سامان خیرات کړی وو، حضرت عباس رضی الله عنه هم ډیر زیات مال راوړی وو، حضرت طلحه رضی الله عنه، سعد بن عباده، محمد بن مسلمه هم کافی مال راوړی وو، حضرت عاصم بن عدی چې وو نو لس کم سل وسق، یعنی دیار لسنیم زره کیلو او دیار لسنیم تنه کجوری را وړی وی، او باقی صحابه هم چې څومره داغوی طاقت وو د هغې مطابق مال را وړی وو. چا یو کیلو، چا دوه کیلو، د چا سره چې څومره مال وو هغه یې راوړو. ښځو هم خپل هارونه، خپل بازو بندونه، پانزیبونه، جونکۍ، ګوتې، هر سی ورکړي چې څومره داغوی نه کېدی شوه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې ولېګل. هیڅ چا هم خپل لاسونه نه ومنه کړي سوای د منافقینو نه. هغوی سونه ورکړي او هغوی څنګه څنګه خبرې کولې او خبرې جوړې کړې وې مخکې به راشي. د منافقینو خبرې هر کس په دې صدقه کې حصه اخیستې وه، نه ښځې شاته وې او نه سړي، نو هر بنده د خپل جان او مال په ذریعه حصه واچوله فی سبیل الله. ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، دا خبره ستاسو لپاره بهتره ده که چېرې تاسو پوهیږئ. ځکه چې که دین پاتې نه شي نو څه به پاتې شي؟ په دې وخت باندې دین ته ستاسو ضرورت دی. که چېرې تاسو په دې وخت کې جان او مال ونه لګوو نو بیا به یې کله لګوئ؟ الله تعالی ګوره انسان څنګه تیاروي. لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا، کچرې وې سامان د نږدې، د دې څه مطلب دی؟ یعنی کچرې مخامخ سامان زر میلاوېدو واله وې، کو د مالی غنیمت سو امید وې، و سفرا قاصدا او سفر درمیانه درمیانه وې. لتبعوک ولکن بعدت علیهم الشقه، البته اتباع به کړي وستا، یعنی ستا سره به بیا ضرور تلی وو. د دې خبرې اشاره منافقین طرف ته ده، هغوی نه تلل. کچري دوی ته مالی غنیمت نږدې میلاوېدو واله وې، یعنی چې ډېر محنت پکې نه وې. ځکه چې منافق خو مشقت واله، یعنی ګران کار نه شي کولی. چې سور ته میلاویږي نو بیا به لاړ شي، او بیا به هم هغه وخت لاړ شي چې کله اسانی وي پکې. ډېر مشکلات هغوی نشي اوچتولی، یعنی که سامان نږدې وې او سفر درمیانه وې نو بیا به هغوی ضرور تلی وو. لیکن دا سفر خو د هفتو سفر وو. لیکن بعدت علیهم الشقه، لیکن لری شو په دوی باندې مسافت، یعنی د سفر سختی د دوی دپاره ډېره سخته شوه. او دغه سفر د ایمان والو دپاره داسې آسان شو، ایمان والو داسې وي شکر دی چې مونږ ته موقع میلاو شوه، د دې خو مونږ انتظار کوو، دا خو د اجر د ګټلو وخت دی. دا خو هغه وخت دی چې الله تعالی به زمونږ درجې اوچتې کړي. که مونږ ته شهادت میلاو شي نو دا وخت دی د خپل ځان د ښودلو، د ایمان د ثبوت ورکولو. نو هغوی نه ګبراوېدل او نور خلک د هغوی دپاره سفر ډېر اوږد شو او لاره ورته ډېره اوږده شوه چې مونږ څنګه تلی شو. په دې آیتونو کې صفا پته لګي چې مؤمن څوک دی او منافق څوک دی د الله په نظر کې. چې کله حالات سخت شي نو بیا پته ولګي چې چا ایمان څومره دی. چې عام حالات وي نو هغه وخت ټول خلک په یړ اوسېدل، د منافقینو پکې پته نه چلېده. لیکن اوس د ضرورت په وخت کې بیا پته ولګي چې ستاسو اصلي دوست څوک دی. چې کله حالات مشکل وي، سو مسله وي، چې کله ستاسو چا ته ضرورت وي او هغه بنده غایب وي، نو بیا خلکو ته پته ولګي چې زما اصلي ملګری څوک دی. داسې دوست خو بیا چا ته دوست نه ښکاري کنه. په اسلام کې اصلي وفادار هغه خلک وي چې څوک په مشکل وخت کې په کار راشي، چې مونږ داسې خلک خپل مخلص وګڼو. نو آیا الله تعالی به داسې خلک قبول کړي چې کله د دین ضرورت وي او د هغوی سره د خپلو کورونو او کاروبارونو فکر وي، بیا هغوی څنګه د دین وفاداری او د ځان د قربانولو دعوی کولی شوې؟ الله تعالی فرمایي چې کچرې دوی ته لږ شان فایده په نظر راغلې وي نو بیا به ټول په منډه راتلل. او د دوی خو دا خیال و چې کو لاړ شو نو شاید چې واپس را هم نه شو. د هغوی خدا یقین و چې مسلمانان د مرګ خولې له لاړل او اوس به واپس نه راځي. عبدالله بن ابی هم ډېر خوشحاله و چې اوس خو د دوی د راتلو هیڅ چانس نشته. هغوی چې خده چې لاړل او دوباره یې د خپل تخت تیاری شروع کړې، نو د منافقینو دپاره دا مسافت ډېر لرې شو. او چې چا اجر حاصلول غوښتل نو هغوی ښه په خوشحالۍ سره وتل. الله اکبر. وسیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم، او ډېر زر به هغوی قسمونه خوري د الله. الله تعالی مخکې وویل هغوی لا راغلي نه دي. او ګورئ په هغه وخت کې هم الله تعالی دې معاف کړي مونږ ټول. ګورئ د چا په مخ کې دا نه وي لیکلي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حذیفه رضی الله عنه ته نومونه خیلی وو د منافقینو، و مسلمانانو ته څه پته وه چې څوک منافق دی او څوک نه دی. یو ځای به اوسېدل لیکن د دوی د کارونو نه به پته لګېده چې دا بنده منافق دی. او الله تعالی د دوی دا خبره ښکاره کړه چې دوی به اوس قسمونه خوري. او واقعي هغه شان وشوه، یعنی اول آیتونه نازل شو او بیا هغوی باقی راغل قسمونه خوړل شروع کړل چې لو استطعنا لخرجنا معکم. الله تعالی خو د زړه د دننه په خبرو پوه دی چې دی به راشي او تا ته به ضرور وایي چې کچری مونږ طاقت لرلی نو البته مونږ به ضرور تلی وستا سره. یهلکون انفسهم، هغوی خپل نفسونه په هلاکت کې اچوي. الله اکبر، چې د بنده ایمان لاړ شي نو د هغو په هلاکېدو کې بیا څه شک پاتې نه شو. چې دوی راشي نو څنګه قسمونه به خوري؟ کچرې زموږ همت وی، کچرې زموږ حالات صحیح وی که نه، نو یقین وکړئ مونږ به در سره ضرور تلي وو. قسم په خدای چې زه خو تلم، خو بس ټول دعا وکړئ چې الله تعالی مونږ له هم توفیق راکړي. هسې خو زموږ پوره اراده وه د وتلو، لیکن څو شو داسې مجبوري راغله، لانه کار می پیخ شو. په اصل کې چې کله د چا نیت نه وي د سو کار کولو، نو بیا واړو واړو کارونه مجبورۍ جوړ شي. بیا هغوی دا بهانه کوي چې نه نه مون خودلو روان وو، خو بس دا کار را پیخ شو. الله اکبر، په اصل کې کو بنده خپلې رویې ته وګوري، واقعي کو د هغوی نیت وي که نه. د ځینو خلکو خو واقعي رښتینی مجبورۍ وي، لیکن ځینې سیزونو ته چې مونږ عام خلک مجبوری وایو، نو هغه سو دومره لوی پرابلم نه وي. کو انسان همت وکړي او قدم واخلي، نو الله تعالی اساني پیدا کوي. هغه کار مونږ کولی شو، بس د لږ کوشش کولو ضرورت وي، صرف لږ مهنت پکار وي، صرف یو زیات قدم اخیستل وي. لیکن مونږ دومره قرباني چیرته ورکولی شو؟ مونږ وایو چې دا لاسو مصیبت دی، مونږ ته د دې نه څه ملاویږي، صرف هلته کوو چې هلته راته څه ملاویږي. والله يعلم انهم لكاذبون، او الله تعالی ته پته ده چې بې شکه دوی دروغجن دي. د دوی دروغ څه دي؟ د دوی دروغ دا وو چې د دوی هیڅ داسې مجبوري نه وه، لیکن داسې زونه یې خپله مجبوري جوړه کړه چې نه، زموږ دا مجبوري ده، زموږ کورونه خوشي دي. او دوی دروغ وایي، الله وایي چې دوی دروغ وایي. انسان انسانانو له دوکه ورکولی شي، او خپلې مجبورۍ انسانانو ته بیانولی شي چې بچی مې واړو دي، د کور کار مې دی، نو بنده به ورته وایي چې ټیک ده، اوبه یې مني. انسان ته خو پته نشته، لیکن الله تعالی ته ښه پته ده چې د چا اصلي مجبوري ده. الله تعالی فرمایي چې دا خلک دروغجن دي، ځکه چې هیڅ مسلې نه وې، لیکن هسې بهانې کولې. او د منافق علامت دا دی چې هغه دروغجن وي. او په حدیث کې مرازی، په بخاری او مسلم کې دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې صداقت د نیکی لاره خی، او نیکی جنت ته بنده بوزی. یو سړی رښتیا وایي تر دې چې د الله سره هغه صدیق لیکلی شي، او دروغ بنده ته د نافرمانۍ لاره خی، او نافرمانی دوزخ طرف ته بنده بوزی. بنده په مخه دروغ وایي تر دې چې هغه د الله تعالی سره دروغجن ولیکلی شي. یعنی چې کله بنده مسلسل دروغ وایي په خپل ژوند کې، او دروغ بنده ته د نافرمانۍ لاره ښیي، او نافرمانی بنده جهنم طرف ته بوزي. او وی فرمایل چې بنده دروغ وایي روایي، او د الله تعالی سره هغه کذاب ولیکلی شي، دروغجن. سوچ کوئ چې بنده د الله تعالی سره دروغجن ولیکلی شي. الله تعالی دی مونږ ټول اوساتی د دروغونه. آمین یا رب العالمین.